د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت راستنه شو کډوالو ته د کارمندنې په برخه کې د افغان سوداګرو د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه وزارت پرون په کابل کې راستنه شو کډوالو ته د کارمندنې په غونډه کې پر افغان سوداګرو غږ کړی چې د هېواد دننه پانګونه وکړي چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي. د دغه وزارت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي ویلي افغان سوداګر دی د ترکیې او نورو هېوادونو پر ځای افغانستان کې پانګونه وکړي څو د خپلو تولیداتو او صنعتونو ملاتړ وشي. د طالبانو حکومت راستنه شو کډوالو ته د کارمندنې دا غونډه په داسې حال کې جوړوي چې په میلیونو کډوال په وروستیو دوو میاشتو کې له ایران او پاکستانه بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. دغه کډوال اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د کار فرصتونه نشته. د کډوالو له راستنېدو وړاندې ډېر شمېر ځوانان د بېکارۍ له وجې د ایران او پاکستان په ګډون یو شمېر اروپایي او نورو هېوادونو ته کډون شوي وو. د پاکستان حکومت یو سلو دوه ویشت افغان بندیان راخوشي کړي دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت د کډوالو د لیږد امیر بخت جمال ګوهر وایي دغه کډوال چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل وو پرون افغان لوري ته سپارل شوي چې ډېر شمېر یې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد لرل. د ګوهر په ټکو راخوشي شوي کډوالو له دوو ورځو نیولې تر دریو کلونو یې د بند موده تېره کړې وه. هغه وړاندې ویلي راخوشي شوي کسان د ننګرهار، لغمان، کاروان، کابل، خوست او پکتیا ولایتونو اوسېدونکي وو چې خپلو اصلي سیمو ته ستانه کړی شوي دي. د پاکستان حکومت د بندیان په داسې حال کې راخوشي کوي چې د هېواد د ریاستان افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ د بل هر وخت پرتله جدي کړې ده. په خیبر پختونخوا کې د سیلابونو له کبله د لس کسان مړه شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي په مړه شوو کسانو کې نهه ماشومان، درې ښځې او یو سړی شامل دي. د دغې ادارې په خبره د سیلابونو له کبله درې نور کسان ټپیان شوي او په زرهاوو کرنیزې ځمکې او کورونه ویجاړ شوي دي. د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبله په رسال کې ده چې نن پنجشنبې د خیبر پختونخوا په بېلابېلو سیمو کې د اورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتو وړاندوینه شوې ده. د بشری مرستو د باندې د سلو سازمانونو په غزا کې د پراخې قافې خبرونه ورکړي. د بشری مرستو د رسونې یو سلیولو سازمانونو له هغې ډلې د بی کولی ډاکټرانو سازمان پرون چهارشنبې خبرداری ورکړ چې په غزا کې د دوی د کارکوونکو په درون خلک د مرګ په حال کې دي. دغه ادارو په غزا کې د چلو بند پوښتنه کړې او پر ښکېلو خواوې غږ کړی چې د ملګرو ملتونو په استازیتوب د بشري مرستو رسولو سازمانونو ته د مرستې د رسولو اجازه ورکړي. د اسرایلو حکومت په وروستیو کې په غزه کې د پراخې قافې او لوږې له کبله له فشارونو سره مخ دی. غزه چې د څه باندې دوه میلیونو فلسطینیانو کور دی، په تېرو ویشت میاشتو کې د جګړې سربېره له سختې قافې سره مخ دی او د خوراکي توکو د ویش پر مهال په کې په زرهاوو کسان د اسرایلو د سفیرو په ډزو کې وژل شوي دي. او د کرکټ په شپږیزه لیګ کې نن دوه لوبې ترسره کیږي. لومړۍ لوبه سهار مهال د امو نهنګانو او سپین غر بازانو تر منځ ده او بله لوبه ماسپښین کې د بو ساتونکو او بند امیر خامارانو تر منځ ترسره کیږي. دغه لوبې له پرونۍ نن وروسته نن پنجشنبې لپاره پلان شوې دي. د شپږیزه لیګ لسم پړاو د همدې اونۍ په سر کې پیل او د اګست تر لومړۍ نیټې به تمام وکړي. تاسې خبرونه واوریدل، وړاندې سره د مطالبه واوریدلای شئ. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دوی په تعقیب کې د برېټنیوي جوړې ټول بشري حقونه تضمین دي.
دوی وخت په وخت له خپلې کورنۍ سره په تماس کې دوی ته کونسلي خدمات رسېږي او د حضور د خلاصون لپاره هم کوششونه روان دي.
ولی محمد نوري هغه نبینا افغان لوبغاړی دی چې تازه د برېټانیې او پوهنتون ورته افتخاري دکتورا ورکړي. خو د ده د ژوند اصلي کیسه څه ده؟
لوړ زده مانه پاتې شولې لږ وه فقر وه بېچارګي وه. هغه ارمانونه په دې اولې لارې لاسته راغلل لکه افتخاري دکتورا.
ګاونډي ایران او پاکستان ته به هم ورشو چې ملګري ملتونو ویلي دي له ایران د توکونو افغان کډوالو له ستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی حالت په رامنځته کېدو دی. ګاونډي به د ملګرو د ګاونډي هم درسره شریکې کړو. د کډوالو وضعیت په هم راوړو. دا د سربېره نور مطالبه هم شته. ملتیا غواړم
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه. زفرید سیالمو په تخنیکی چارو کې را سره تای روشان دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنر یونیسیار کمشنر خبرداري ورکړې کډ افغان کډوالو د سنیدو بهیر په سم ډول مدیریت نشي د سیمې ثبات ته ګواخ پیخ کړي. فلیپو ګراندی په ویډیو پیغام کې چې پرون دی یونیسیار په ایکسپانا په خوني ټوټر خبر شوی د افغانستان لګونډي هیوادونو وخت چې افغانانو په سخاوت مندنه ډول لسیزي کوربتوب ته په پام او سم د بهیر په دقت تدریجي او انساني روحي سره ادا کړی. په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې تازه لیرن په ورته وخت کې هغه کورنۍ چې تازه لیرن څخه افغانستان ته ستنې شوې وای لسخت شرایط سره مخامخ دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرې یا یونیسیار کمشنر خبرداري ورکړې کډ افغان کډوالو د ستنېدو ستونزمن وضعیت په سم ډول مدیریت نشي د سې خبرګون به رامنځته شي چې د ټولې سیمې ثبات بل خطر سره مخ کړي. فلیپو ګراندې لګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې افغانانو په سخاوتمندانه ډول لسیزي کوربتوب ته په پام د نورین په دقت او سم ډول اداره کړي. نوموړي دا څرګندونه د هرات ولایت اسلام قلعه ته د خپل سفر پر مهال کړي او ویډیو د چاشمبې ورځ د جولای په درويشتمه د یونیسیار په ایکسپرن خبره شوې ده. ګراندی په دغه ویډیو کې ویلي
زما غوښتنه له هغو ګاونډیو هیوادونو چې لسیزې یې له افغان کډوالو په زغم او سخاوت میلمه پالنه کړې دا ده چې لطفا دا سخت وضعیت په انساني روحیې زغم او تدریجي ډول اداره کړئ کنه نو دا سخت غبرګون به رامنځته شي چې ټوله سیمه به بې ثباته کړي.
نو موري زیاته کړي چې ډېرې د ستنېدونکو افغانان تش لاس هیواد ته راستنېږي او په خبره یې اصلي ننګونه دا ده چې دوی چیرې ولاشي ځکه دوی کلونه له هیواده لري وو او دوسیدو لپاره کور نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو د عالی کمشنر د وینا له مخې سږ کال تر 1.5 میلیون زیات افغانان له ایران څخه بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي او د دې شمېر راستنېدونکو لپاره د خدمتونو برابرول زیاتې سرچینې غواړي. نوموړي دغه شان ویلي دی ته په پام چې ډېری افغانان د بېوزدۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي راستنېدونکي له جدي ستونزو سره مخ دي. یو شمېر کورنۍ چې تازه له ایران څخه راستنې شوي هم وایي چې په سختو شرایطو کې ژوند کوي. امیر چې شاوخوا لس ورځې مخکې له خپل کورنۍ سره له ایرانه راستون شوی او دا مهال د هرات ولایت په اسلام قلعې پوله کې پروت دی ازادي راډیو ته وویل
څو ورځې کېږي چې له ایران راستانه شوی یو اوس هم خیمه کې ژوند کوو. په بد وضعیت کې که سهار خواړه ولرو د غرمې لپاره نه لرو که د غرمې لپاره وي نو شپه مو په لوګه تیری له ډیرو ستونزو سره مخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ایستلو بهیر چې د روان کال په اپریل کې چټک شوی و له هم روان دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري استازي عرفات جمال د معلوماتو له مخې سږ کال تر 3 لک زیات کسان له پاکستان څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یو شمېر میشتو افغان کډوالو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې په دې وروستیو کې دغه هیواد کې هم د افغانانو نیونې او ورنې ستل زیات شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یې یونما ویلي چې له ایران څخه د زرګونو افغان کډوالو بیرته ستنېدنې سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی وضعیت رامنځته شوی دی. یونما تازه ویلي سره له دې چې د مرستندویو ادارو لخوا هڅې روانې دي چې دا ناورین مدیریت کړي او بیرته راستنېدونکو کورنیو ته مرسته وکړي خو په وینا له هم د اړتیا او د پوره کولو لپاره زیاتې بودیجې ته اړتیا ده.
د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادا کوي چې د دوی په توقيف کې د برېټنوي جوړې ټول بشري حقوقونه تضمین دي. د دغه وزارت سرپرست نن په خبري کانفرنس کې ویل د دې جوړې د خوشی کېدو هڅې روانې دي خو پړاوونه لا بشپړ شوې نه دي. د پداسال کې د شتازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقونو کارپوهانو د دې برېټنوي جوړې د رښتیا پړاندې ښنه خو دلې ویلي و چې دوی لکم تور پرته په زندان کې ساتل کیږي او له هر ډول رښتیاي او قانوني خدماتو بې برخې دي. پدېره نور تفصیل پدېره پورکي
په داسحال کې چې د طالبانو په توقيف کې د ایوي برتانوي جوړي د روغتیا او قانوني خدماتو ته د نل اسرسي پړاندې ښنه خودل شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دې جوړي ټول بشري حقوقونه تضمین دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن د جولای په 23مه د دې وزارت د یو کلن ول سراوړنو په نوم په جوړ شوی خبري کانفرنس کې ویل چې د دې جوړي د خوشکولو حادثه هم روان دي. اتیا کلن پیټر رینالډز او پینزاویا کلنه باربي رینالډز د روان کال په فبروري میاشت کې د طالبانو لوري ونیول شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دغه برتانوي جوړی پاړه دی وی پښتنې په جواب کې ویل
دوه تنه اتباع د برتانی سي بنديان دي هغه وخت په وخت خپل کورنۍ سره په تماس کې هغه ته کونسلي خدمات رسیږي او د هغه د خلاصون لپاره کوششونه روان دي، خو ولي هغه پړاونه تر اوسه پوري لا نه دي تسوي. یو حکومت بشري حقوق دي هغه کاملا په نظر کې نیول کیږي، د علاج لپاره، د تماس لپاره، همدارنګه د استوګنی د ځای لپاره ټول ته رسیدګي سوي ده.
نو موږ داسې محل دا کوي چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کارپوهانو په یو اعلامیه کې ویلي دا دوه کسان ظاهرا لکوم رسمي تور پرته نیول شوي او نه یوازې روغتیایي خدمتونو او قانوني خدماتو ته لاسرسی نه لري، بلکې له خپلې کورنۍ سره هم د محدودو ټلیفوني اړیکو اجازه لري. په اعلامیه کې دغه برتانوي جوړې د روغتیا په اړه ژور اندېښنه ښودل شوې او پکې راغلي دي چې د دوی فزیکي او رواني روغتیا په چټکۍ خرابېږي او له روغتیایي پاملرنې پرته دوی له نه جبرانېدونکي زیان او آن د مرګ له خطر سره مخ دي. دغه کارپوهانو ویلي په دغه ډول نازک روغتیایي حالت کې په ناوړه شرایطو کې د دوی ساتل غیر انساني عمل دی. په اعلامیه کې د دې برتانوي جوړې د سمدستي خوشی کېدو او روغتیایي اسانتیاو ته د لاسرسي غوښتنه هم شوې. لدی مخکې د پیټر او باربي اولادونو هم د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې و چې لدی وړاندې چې هغوی په توقيف کې مړ شي د دوی مور او پلار دره خوشی شي. ګارډین ورځپاڼې د جولای په شلم راپور ورکړ چې د دې جوړې څلور اولادونه په برتانیې کې ژوند کوي او د خپل مور او پلار د روغتیا په اړه ژور اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټډ پریس د روان کال په اپریل میاشت کې د طالبانو د کورنۍ اچارو د وزارت د ویان عبدالمتین قانی له قوله راپور ورکړی و چې دا برتانوي جوړه د یوې وړې موضوع له امله په افغانستان کې نیول شوي او قضیې محکمې ته استول شوې ده.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ. ملګری ملتونه وایي له ایرانه د زرګونو افغان کډوالو له ستنېدو سره په افغانستان کې یو نوی بیړنی حالت پر رامنځته کېدو دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یو نامه په یو بیان کې چې پرونه وخت یې خپور کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستنېږي. ایران په وروستیو کې د افغان کډوالو ایستلو ته زور کړی. د طالبانو حکومت ویلي په تېرې یو میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کله له لارې له ایران څخه د څه باندې ولکه افغان کډوالو راستنه شوې دي. یو شمېر تازه راستنه شوې کډوال وایي د سرپناو د کار د نه موجودیت له امله په خپل وطن کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
په داسې حال کې چې له ایران د افغان کډوالو د جبري ستنونې لړۍ په تیزی روانه ده، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي دغه هیواد له دې امله له یو نوي بیړني حالت سره مخ کیدونکي دي. یوناما په خپل فیسبوک پاڼه په یو بیان کې چې پرون د جولای په 22مه خبر کړی ویلي، هر ورځ زرګونه افغان کډوال له ایران تر ایستل کېدو وروسته افغانستان ته راستنېږي. په بیان کې راغلي چې څومره ستندوی ادارې هڅه کوي چې د راستنېدونکو دا وضعیت مدیریت او د کورنۍ سره مرستې وکړي، خو د یوناما په خبره لا ډېری بودیجې ته اړتیا ده. بیان زیاتوي په ځانګړي ډول هغو سیمو کې چې بیرته راستنېدونکي هلته میشت کیږي، ټولنه کې به بیا ادغام له سترو ننګونو څخه وي. دا په داسې حال کې د ایران په وروستیو کې له دې هیواد د افغان کډوالو د ډلې ایستنې جدي لړۍ پیل کړي. د طالبانو حکومت ویلي په تیر یو میاشت کې یوازې د هرات د اسلام کلا له لارې له ایرانه څه د پاسه 11000 افغان کډوال راستنه شوي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس په خپل ویبپاڼه د کډوالو چارو ته د طالبانو د حکومت د رسیدنې او عامه پوهاوي د کمیټې د مسول احمد الله متقی له قوله ویلي، په دې کې 293 زرۍ په خپل خوخه او پاتې 412 نوري په جبري ډول ایستل شوي. که څه هم نوموړي ادعا کړي چې راستنو شویو سره د نقدي مرستو تر څنګ د لنډمهالې سرپنا، ترانسپورټ او د روغتیایي خدمتونو مرسته شوې ده، خو یو شمېر تازه راستنه شوي کسان وایي نه یوازې دا چې مرسته ورسره نه ده شوې، بلکې د سرپنا او د کار د نه لرلو له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ کونړ اوسیدونکي رحمان الله چې نږدې ونه مخکې له خپلې څلور کسیزې کورنۍ سره یو ځای له ایران راستون شوی او اوس له خپلوانو کره اوسي، ازادي راډیو ته وویل
تروسا پوجي دل تراغلی مونږ سره کما مالی مرسته هم نه شوي، مونږ د ډیر مشکلات سره مخي، نو مونږ د دولت نه دغه غواړو چې مونږ سره مرسته وکړي او مونږ سره کومک وکړي. کاروبار نشته ده، مشکلات دي، مکاتب د انجنونو په کونړ کې ډیر مشکلات دي.
د دایکندی ولایت اصلي اوسیدونکو او له ایران راځل شوی یو افغان چې خپل 15 کسیزه کورنۍ سره د محل په اسلام کلا کې د کډوالو په کم کې د ورته شکایت لري. نو موړي چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي، ازادي راډیو ته وویل
ما مشکلات هم خیلی خیلی زیاده.
دی وای ستونزه ډیره زیات دي. د ویلو لپاره هیڅ مرجع نشته. اصلا موږ د راتلونکو لپاره هیڅ نه پوهیږو چې کوم ایرا پیل کړو. بیکاری زیاته ده. په خپل ولایت کې مخبل کور نشته. د کرایې توان نه لرو او په روسیو کې د کورونو کرایې هم ډیره لوړې شوې دي. لګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول ایران نه د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ په داسې حال کې زور اخیستی چې افغانستان لا لوړاندې له سختې بېوزلۍ سره مخ دی او د کډوالو د ستنېدو نوې څپې په دې هیواد فشارونه لا پسې زیات کړي. د رواني جولای په 28مه د سره سلی به سرې میاشتې نړیوال فدراسیون په یو راپور کې د اندېښنې په ښودلو سره ویلي چې په وروستیو کې له 2.6 میلیونو ډیر خلک له هیڅ ډول اسانتیاو، سرپناو، دندو او د خوندیتوب له امکاناتو پرته افغانستان ته ستانه شوي. دغه فدراسیون ویلي و چې هر ورځ د کډوالو د زیاتېدونکو ستنېدنې له امله پر دوی او ملګرو بنسټونو یې فشارونه زیاتېږي او ټینګار یې کړی چې د دې ژوند ژغورونکي کار د دوام لپاره بیړني نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده. له دې وړاندې د جولای 13مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي په یو اعلامیه کې ویلي وو چې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه پورې یوازې 2 میلیون افغانان په اجباري ډول له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه کړل شوي دي.
لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
بشریت په څورستیو کلونو کې د سرطان پر ضد د مبارزې په برخه کې خورا پرمختګ کړی. د سرطان له کبله د مړینو په شمېر کې کمښت، د درملنې وراثت او وقایې په برخو کې روښتونه د دې پرمختګ څرګندې نښې دي. خو څارونکي وایي چې په دې برخه کې ځینې ننګونې لا هم پر ځای دي.
سیرونکو وایي د سرطان د خطرناک ناروغۍ پر ضد نړیواله مبارزه د علم او پرمختګ په ګټه د بدلون په حال کې ده. لکه چې د امریکا پخوانی ولسمشر ریچارډ نیکسن په 1991 کال کې د سرطان پر ضد جګړه رسمن اعلان کړه، سره له دې چې هغه مهال سپوږمۍ ته د اپولو د فضایي سفینې د سفر په څیر علمي پرمختګونو د نړیوالو باور هم زیات کړی و، خو سرطان تر ننه په ټوله نړۍ کې د انساني مړینو شپږم او په متحده ایالاتونو کې د مړینو دوهم اساسي علت بلل کیږي. تویما یونانی خبرونه په یو څیړنه کې وایي کڅه هم د سرطان بشپړه درملنه تر اوسه ممکنه شوې نه ده، خو د مړینو په شمیر کې پرله پسې کمی راغلی. د مخنیوي لپاره تدابیر پراخ شوې دي او د مبارزه د وراثت او وقایې په برخو کې د پرمختګونو په مټ د بشریت په ګټه روانه ده. ورسپانه د پرمختګونو په دریو برخو کې یاد کړی دي چې لومړی په نړۍ کې د ناروغۍ د مخنیوي لپاره وقایوي اقدامات دي. د څیړنو له مخې د نړۍ په شتمنو هیوادونو کې د سګرټو د مخنیوي د کمپاینونو په نتیجه کې له 1915 کال راهیسې یوازې په متحده ایالاتونو کې د څه باندې 3 میلیون انسانانو د مړینې مخنیول شوې ده. ګومان کېږي د ټولې نړۍ په کچه د 15 برخې مړینو علت به د سګرټو څکول وي. تویما ارزانه او د لاسرسي وړ درمل د سرطان پر ضد د مبارزې دوهمه بریا بولی او لیکي چې د سرطان پر ضد د واکسین بریا د دې باعث شو چې په برتانیا کې د دې واکسین د تطبیق په نتیجه کې د شل کلنو خزو د رحم په سرطانونو کې په سلو کې نوي کموالی راشي او دا د سرطان پر ضد د مبارزې په چاره کې د وقایوي هڅو د بریا نښه ده. د واکسین چې اوس په ډیره ارزانه بیا په هند کې تولیدیږي په بیوزلو هیوادونو کې هم د لاسرسي وړ دی. دا یونانی ورسپانه په پای کې په روغتیایي برخه کې علمي پرمختګونه د سرطان پر ضد د مبارزې د بریا بل دلیل بولی او لیکي د وراثت علم په برخه کې د څېړنو ځانګړي ټکنالوژي او د وینې او تنفس د سمپلونو یا نمونو د اخیستو ځانګړو وسیلو او د هغو د ساتنې لابراتوارونو د سرطان د خطرناکو ډولونو د تشخیص چاره اسانه کړې ده. او دا کار نه یوازې د درملنې مثبت نتایج یقیني کوي، بلکې د کیموتراپی په څیر د ځینو غیر ضروري لارو چارو د کارولو اړتیا هم له منځه وړي. خو په څېړنه کې راغلي دي چې ځینې نیمګړتیاوې لا هم پر ځای پاتې دي. له هغې ډلې دا چې د دې ناروغۍ درملنه لا هم ډیره ګرانه ده. د درملو د جوړولو کمپنۍ د جانبي عوارضو د مخنیوي لپاره لا هم د وقایوي درملو په تولید کې له احتیاط څخه کار اخلي او د امریکا په څیر د ځینو هیوادونو لخوا د سرطانونو پر ضد د مبارزې په هدف د بودیجې کموالی د سرطان په اړه د څیړنو پر وړاندې جدي ننګونې رامنځته کوي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟ که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
ولی محمد نوری هغه افغان نابینه لوبغاړی دی چې تازه د برېټانیا لیو پانتونه افتخاري دکتورلا ترلاسه کړی ده. دی د برېټانیا د معلولینو په منډو او لامبو لوبډلو کې برخه لري. د افتخاري دکتورا ولی هغه ته ورکړل شوی او د ولی محمد نوری د ژوند په اړه نورې بیلابیلې خبرې په دې راپور کې وویل چې د هغه درمنی ژوند د لوړو شوورو په اړه د خپل غږ پیل کړي.
لوړ زده کړې ما نه پاتې شولې، ولګه وه، فقر وه، بېچارګي وه، هغه ارمانونه په دې په بلې لارې لاس سره لکه افتخاري دکتورا.
هو، د ولی محمد نوري د لوړو زده کړو ارمان له بلې لارې پوره شو. د برېټانیا سکس پوانتون د دغه هیواد د معلولینو د ځغاستې او لامبو د ملي لوبډلې د نابینا افغان لوبغاړي ته نږدې یوه اونۍ مخکې د انګلستان د پاچا د استازي په حضور کې دا ډاکټورا ورکړه. د پانتون په خپل فیسبوک پاڼه دا خبر خپور کړی و ویلی و ولی محمد نوری ته د دغه ډاکټورا د ستونزو پر وړاندې د مبارزې د بیلابیلو فعالیتونو لاسته راوړنو بشري خدمتونو او په ټولنه کې د اغیزناک رول لامل ورکړی ده. ولی محمد هم دا خبره کوي.
پورت په ډګر کې کومې لاسته راوړنې سم کړې دي د هڅونې په برخه کې، داسې بشري کومکونه چې کوم زه کوم افغانستان کې او د ما پوهاوی په برخه کې د ټول ته په کتلو سره دوی دغه په نظر کې ونیول چې ماته د افتخاري ډاکټر اړه کړي.
نوري چې لس کاله برېټانیا ته لراته کېږي وایي تر اوسه یې ګڼ نور ویاړونه هم خپل کړي دي. دی وایي یوازې 15 یې تر اوسه مډالونه ګټلي، 20 یې د ځغاستې او 3 د لامبو په برخه کې دي. خو تر ټولو مهم ګټلی مډال کوم دی؟ هغه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې کوین الیزابت سوندې ولا هغه ماته چیلنج را کړی و په نامه د 70 چیلنج د لامبو وهنه. نو هغه چیلنج ما ورته پوره کړ په لامبو وهنه کې، بیا ما غوښتل چې د کوین جوبلی په نامه مډال ما ترا کړ خپلې.
ولی محمد نوری وزید تل مریض کال په سرطان میاش کې د برېټانیا په لندن ښار کې د میټرو بلاین سپورتس په نوم د ځغاستلو لوبو چې نابینایانو لپاره جوړه شوې و د سرو زرو دوه مډالونه ترلاسه کړل. هغه د 200 متر واټن اتل شو. ولی محمد په 1402 نمبرس کال کې په جرمنی کې هم د انفیکټس گیمز په نوم د ځغاستې نړیوالو لوبو د سرو زرو څلور مډالونه ګټلی وو. نوري وايي تر نابینای مخکې کابل کې سکوهنه هم کوله. شپږ دېرش کلن ولی محمد نوری د افغانستان د کابل ولایت اصلي اوسیدونکی دی. په هغه نږدې یوه نیمه لسیزه مخکې چې د تېر جمهوري نظام په پوځي برخه کې دنده درلوده، په هلمند ولایت کې یوې بمې چاودنه کې دنیا د تل لپاره تیاره او دی نابینا شو. واده یې کړی او څلور ماشومان لري چې درې لوڼې او یو یې زوی دی. د چې د بې وزلۍ د ژوند ناخوالې لیدلې وایي خپله هره نقدې جایزه افغانستان کې په کونډو او یتیمانو ویشي.
هر سیالۍ نه وروسته ماته کومې نقدي جایزې چې راکول کېږي نو هغه پیسې بیا زه وطن کې په بې وزلو کورنیو ویشم. په خاص ډول یتیمانو او کونډو ته ځانګړې شوې دي هغه پیسې.
ولی محمد نوری دا کار داسې مهال کوي چې د خوړو نړیوال پروګرام د راپور له مخې همدا روان وړی په افغانستان کې 10 میلیونه کسان له لوږې سره مخ دي. ښایي د نوري مرسته لس وږي مړه نه کړي، خو دې احساس یې ډېرو زړونو ته لاره کړې. تر دې چې نن له دې او نور فعالیتونو له امله یې ورته افتخاري ډاکټورا ورکول کېږي.
روغتیا د ژوند شتمني.
زما پوښتنه له ډاکټر صاحب نه ده. شکرې ناروغي چې ده اکثره د
زړه د انسان په وجود کې که په عوامي ژبه خبرو وکړو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له فرانسې نه وسلم. په 2013 نه را په دې خوا زه دوا خورم، ماته وایي ټول عمر یې خوره، زه نه پوهېږم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خپرونه هره یک شنبه د ماښام له 8 تر 10 بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
د خوست خار اړوند نه هیو کې د خروالۍ ل پرمختي بودیجې څخه د نګدي 18 میلیون افغانۍ په لګښت د شمیر سړکونو او د بودو کانالونو د جوړولو کارونه پیل شول. په یاد دوه پروژو کې تر اداري کمپلیکس پورې د سړک په خول او آزاد مینې کې د 6 کیلومتره پوګدوالي د سړکونو وی او بلې خواته د بودو اساسي کانالونو جوړول شامل دي. زی وسیدونکو په یاد پروژو خوخي څرګندوي او غوښتنې کوي چې د خوست خار وسیدونکو ته د ژوند په نورو برخو کې هم اسانتیاوې برابرې شي.
په خوست خار کې د موټرو د نوې بارګینونو لسمی بیا تر اداري کمپلیکس پورې چې نږدې ټولې حکومتي ادارې هلته فعال دي او د خوست خار د څلورمې ناحیې د کوڅو او سړکونو ایوي او بلې خواته د اوبو د اساسي کانالونو یا لختیو د جوړولو کارونه پیل شول. سره لدې چې په خوست خار کې په خوا د یو شمېر نړیوالو بنسټونو او په خپله د ښاروالۍ د پرمختیايي بودیجې څخه بیلابیلې پروژې پلې شوي، خو لا هم خوست خاریان له لازمو اسانتیاوو برخمن نه دي. خوست خاروال مفتی شهزاد نور راشد مشال راډیو ته وویل
دا پروژه ان شاء الله تعالی د دې کال کې به سرته رسیږي. اهمیت په دې باندې دا چې دغه پروژه د خوست خار همدارنګه د کمپلیکس د کرکټ میدان او ملکی روغتون دغه نقطې ټول سره وصل کوي. همداراز سکل موږ په پلان کې لرو چې دا بودیجه را منظور وسول تقریبا شاوخوا 10 پروژې لرو. ان شاء الله کاریانو ته موږ ډاډ ورکو چې د تاسې په همکاري سره به موږ دا پروژې ان شاء الله شروع کوو، ان شاء الله سرته به ورسیږي.
د خوست خاروالۍ لخوا د پیل شو په دې دوو پروژو کې ایوه هم د څلورمې ناحیې اړوند د سړکونو ایوې بلې غاړې ته د اوبو د اساسي لختیو جوړولو پروژه شامله ده. د یادو پروژو یو تن انجینر جاوید جمشید وایي
دغه پروژه کې تقریبا 6 کیلومتره لختي شامل دي او یو سلنه هتیا لوی پلچکونه لس ځانې کوچني پلچکونه په دې کې شامل دي. باید یادونه وکړو چې دغه پروژه د روان اوبو یا د کانالیزاسیون سیستم او همدارنګه د اوبو مدیریت کې مهم او مثبت رول لري.
د خوست خار اوسیدونکو هم د خاروالۍ لخوا د روان کال د دوی نوې پیلیدونکو پروژې دوی ته په ګټه پولی او زیاتوي. په دې سره به د باراني اوبو لپاره د وتلو مسیر او خلکو ته پر وخت د اړتیا وړ ځایونو ته رسیدل اسانه شي. د خوست دوه تن اوسیدونکو احسان الله احمدی او محمد حلیم وویل
مختنه دغه شوالۍ څخه چې دلته موږ تلختي جوړ کړي، سړکونه پخه کړي تر څو خلک د ستونزو څخه بچ شي. همدارنګه زیات د اوبو دلته ډنډ کېږي، زیات نرغۍ رامنځته کېږي، له دې اوبو څخه خلک ملاریا او د منګسو د ستونزې نو موږ هیله دغه شوالۍ څخه تلختي موږ ته جوړ کړي، سړکونه پخه کړي تر څو پاینده کې د ستونزو څخه وژغورل شو.
دا خو ډېر مهم دی، ځکه مهم دی دا د ولایت او ملیاردو خدین ډیر کسان ارچی روزانا ولای ته ډیر کسان ارچی تدا پوښي هو ډیر سہولت وي. دا خبره ده دا هر دلا د کسان د خدمتونو قبول کی نو دا سلام شي کوم د جوسی په خوای دا ډیر مهم سره راغدای اوس نن موږ دی پره
دی ادوانی ورده په خوص خار کې هغه استوګنیزي پروژې چې په ورسته دوله سيزو کې پلي شوې لکه آزادۍ مینه، خواجمتون تپه، سارنکوټ، قلموال مینه او متون مینه چې تر دې ری د کورونو له مالکانو د خاري خدمتونو پیسې هم ټولې شوې، خو بیا هم له برېښنا پرته د کوڅو سړکونو، لختیو، ګلدانونو، پارکونو او نورو ټولګټو تاسات په جوړولو کې ورته د پام وړ کار نه دی شوی.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دا ازادي رادیو پورو کارکونکو ته سلام او پاسله سلامه. زما مشکل دا ده په کابل کې چې میاشتونه میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو میاشت پاس یو نیم بشخه راته 200 روپیه به راته اوس بیل هر 15 شلم ورځ راځي زر 200 روپیه بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې خلکو دومره نه دي خې اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او د سربیره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پوره شوه کور سګي او دا جدا په دا موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې دي کم کارکونکي چې دوه سره په تماس کې شي او د دې مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم زما مد هاشم دروزګان ولایت خبر کوم دغه ځنی جران چې باید په دوه ماجور ورونو سره کومک وکي باید کومکونو سره وکي د پاره د خدای دا مسلمانان چې تباہ او برباد دي او په دې باندې د هر څه اساس لاتي چې راه به چرګان تاغلی دي ماجر نه ماشام ګول نه لري. زما د دوه ورونو سره پښتنه ده باید دوه مسلمانان سره کومک وکي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاری ده او خلک ټوډی نه لري دې چې دې نارټ راټ جاران دا باید کومک سره وکړي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خره لای په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوي. لمون سره په خبرونه کې میلمه دي د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست. وطن دوست په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو تاسو درنو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تر یدل معنا دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پر ګاره دریږي، همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي، همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي، همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور تور واوړي یا غلا وکړي او یا هم داسې وکړي چې له وطنه مسافر سي پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بل بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړي. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل شوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سرې دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د شو کالو د شو جامو اخستلو حق دی. د بیلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره پر درنو کارونو باندې پیل وکړي، که یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وې پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وې پلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسیږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15 کلنې 20 کلنې 10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي د خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابیي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدوریو د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنې په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه مال رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه مال رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګوله ډوډۍ وګټي.
بله وطن دوست صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نسي کولای، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق یې همدغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي، اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خېل او خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر هغه لار لاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپل هم طالب پلویان یا طالب مسولین پر بل نیوکي کوي. موږ وینو چې یو مسول د خپل کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دندو ګمارل دي، بل مسول 6 کسان په دندو ګمارل دي. دغه حالت ناسم دی. دغه حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، ځان یې وکړ، ځان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو. نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښې ږدي، پر هماغه نقش و قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیچ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت رنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي، نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دي، دا د چا خصوصي نه دي، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي. وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي. که چیرې ولس نه وي، حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسره جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي، چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورسره جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزې خبرې وکړي چې کله کار نه وي، کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په هماغه اندازه زموږ ځوان قشر له هیواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نورو هیوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نورو هیوادونو پولیس وژني، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی، او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي. ځکه دا ځوانان چې ځي، دوی د کار په لټه دي، بیا ځینې کړي په ډېرې اسانۍ سره کولی سي چې دغسې ځوانان ښکار کړي. ښه بېلګه د ایران له خوا څخه د پاتیمون په نوم او د زینبون په نوم افغان ځوانان سوریې ته د جګړې لپاره لېږل وو، چې موږ تاسې شواهد لرو چې د سوریې جګړې ته افغانان لېږلي وو، د یمن جګړې ته لېږلي وه، لبنان ته لېږلي وه، ایران لېږلي وه. دغه ځوانان وو چې دوی د خپلو کورنیو د ساتلو لپاره ایران ته د کار لپاره تللي وه، خو هلته د سیاست ښکار سوي دي. همداراز که چیرې په افغانستان کې د نن کار نه وي، کاري زمینې نه وي، همدغه ځوانان چې پر کور وزګار ناست دي، د مور او پلار او د خپلوانو له خوا څخه یو ډول نه یو ډول د پیغور سره مخ کېږي چې ونو تا خو پښې راته غځولي دي، ځوان ته کومې ورځې لپاره یې، نو ته خو مجبور یې، ودادی وهادی. کله چې ځوانان له دغسې کرغېړونو خبرو سره مخ کېږي، بیا هغوی مجبور کېږي چې یو ډول د زیدیت له مخې و جرمونو ته لاس واچوي، کوڅې ته ووځي، یو څوک ووهي، د چړې او د چاقو د وسلې په زور له یو چا څخه پیسې واخلي، له یو چا څخه ټلیفون واخلي، له یو چا څخه موټرسایکل واخلي، یا د یو چا کور ته واوړي. یعنې په کل کې بېکاري زموږ د افغانانو په زیان ده.
تاسو په دې خبرې وکړئ چې کله په مملکت کې کار نه وي، نو له کس نه چې د کورنۍ مسئولیت ور لغاره ده، شاید جرمی مسائل پیش کړي، شاید نور د څه تلاش ورته کړي چې هغه مناسب نه دي، او بل خبردار چې د ټول کورنۍ حق تر پښو لاندې کیږي. په دې تاسو خبرې وکړي که په دې راته وغږیږي چې لر روحي او رواني اړخه کله چې یو څوک کار نه لري، د کورنۍ سترګې ورته چې یو څه ورته راوړي، څومره دغه سړی باندې سخته تمامیږي؟
دغه روحي مشکلات ډېر کله موږ ځینې کسان وینو چې هغوی یو ډول سټرس لري، یو ډول فشار کار لري یو ډول تشويش کوي. بیا دغه تشويش لامل ځینې کسان په نشو روږدي کیږي. نشه خپل فشار دی. کله چې یو ځوان تر ډیر روحي فشارونو لاندې راځي هغه د دې په خاطر چې لږ فکر پر بلسي لږ دغه پام پر بلسي بیا نشو ته مخه کوي. دا څونه نشیان چې موږ وینو دا د همدغسي بیکاروي زیږنده ده او پاتې سو روحي ستونزې سل پر سلو سره تړلې دي. دا اوس موږ تاسو په افغانستان کې یوه نوله ورځ اورو چې په دې سیمه کې او په هغه سیمه کې او په دې سیمه کې یو ځوان ځان رازړولی دی، ځان یې وژلی دی، ځان یې ویشتلی دی، ځان یې له یو منزل څخه لاندې راغورځولی دی. دا ټول روحي ستونزې له غربت څخه رامنځته کیږي. کله چې د یو ځوان جیب خالي وي، کله چې د کورنۍ د یو سرپرست په کور کې د ماښام ډوډۍ نه وي، کله چې د کورنۍ په یو سرپرست باندې د ورځې اولادونه ژاړي، نو هغه مجبور کیږي یا په عام بازار کې اولادونه راباسي وای به چې زه د خپل اولادونه نور خرڅوم نیسم ساتلای، یا به راولاړیږي خپل لوڼی به په دوه کلنۍ او په یو کلنۍ کې د دې لپاره پلوري چې پاته کورنۍ په وساتي، او یا به یو پلار راولاړیږي پر یو غټ بینر باندې بلکې چې زما کورنۍ له لوږې سره مخ ته زه خپل پښتورګي خرڅوم. دا هغه څه دي چې د غربت له امله رامنځته کیږي. کچیرې کاري زمینې وي، کاري فرصتونه وي، کارونه وي، ځوانان په کار اختوی، د کورنۍ سرپرستان په کار اختوی، بیا به نه جرمونه وي، نه به له هیواد څخه فرار وي، نه به بیا غلاوي وي، نه به بیا په دغه کچه جرمونه رامنځته کیږي لکه څنګه چې نن سبا موږ وینو یا موږ سره مخ یو.
دته یو کار نه ورکول کیږي. څومره په ځان باندې اعتماد له لاسه ورکوي، څومره په دې باندې پښیمانه کیږي چې دومره درس، دومره تحصیل دای چې زده کړی اوس په درد نه ورته لګیږي، څومره د خپل ځان له خپل سترګونه لویږي.
دواړه کسان دی، یو هغه دی چې زده کړې کړي دي په دې تمه چې سبب زه په خپل هیواد کې کار کوم او تر څنګ به زه خپل کورنۍ ساتم. بل هغه ګروپ خلک دي چې هغوی زده کړې نه دي کړې او هغوی ان د کار په لټه تر ایران تر ترکیه پورې ځان رسوي. دا دواړه ډلې چې دي دا هم د کار مستحق دي او هم د کار اهل دي. ځکه اهل دي چې یو څوک بیکاری تر ترکیه پورې ځان رسوي نه په دې خطرناک لار باندې، او یو څوک د کار اهل نه هغه بیا څوارلس کاله شپاړس کاله اتلس کاله زده کړې نه کوي، زیات کم زده کړې نه کوي. یو څوک پنځلس کاله شپاړس کاله زده کړو ته ورکوي، شپه او ورځ پر ځان باندې تېروي، د ازغوینو لپاره چمتووالی نیسي، خپل اعصاب په درسونه خرابوي. معنا دا چې دا کس ژمن دی، دا کس لکه ډبره دی، دا کس لکه ونه پر یو ځای ولاړ دی، دا کس غواړي چې په ځانو په خپل ټولنو په خپل هیواد کې تغیر راولي. همدا ځوانان د ټولنې د ملا تیر دی، پر حکومت مږغ دی چې همدا ځوانان راټینګ کړي. همدا ځوانان دي چې د خپل هیواد سیال کولای سي. که موږ غواړو چې هیواد مو سیال سي، د دغه اوسني حالت څخه موږ راووزو، حکومت لره بوي چې همدا اوس کاري فرصتونه پیدا کړي. هغه ځوانان چې فارغ شوي دي، لیسانس دي، ماستران دي، دکتوراوي لري، هغوی ته کاري زمینه برابر کړي، هغوی د لدندو نه لري کوي، هغوی نه مایوسه کوي، هغوی د نو قدمن کوي، هغوی د نورو لمون ته نه اچوي، هغوی د لزان څخه نه لري کوي. ما په بار بار ویلی دی چې هغه ولس چې د اربکی لویری د پولیس لویری طالب ته غیر ورکړ، طالب ته په کور کې ځای ورکړ، هماغه ولس سبا د همدې طالب په وړاندې یو بل لیډل ته یو بل کس ته بیا په خپل غیر په خپل کور کې ځای ورکوي. مخکې تر دې چې خدای مکړ افغانستان یو بل لوی کرغیړنې او پردې جګړې تلویزیون شو وخت دی چې وقدې له منځه لاړې سي او ځوانان پر ځان ټوکړې سي او ځوانان ته د ځوانانو او ولس ته د ولس په سترګه وکتل سي.
د دې چې کسانو کورنۍ او د څه کول په کار دي چې هغه مسول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی هغه مخري د سره څومره وګا ورکړي، څومره د ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی په کار دي وغه شی په کار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس چې له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسو خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلی لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر لپسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو غواړي له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ سرپرست څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه د لرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډیر سم خويندې بده نور اشتمون په کورونه کې کالی پرول لغوي ته بیروري په خواله نن سبا کارون هم نست هغه هم منځب تللی دي نو د کورنۍ غړي به د کورنۍ سرپرست نور څو یم دا ورته وای چې ولارس که زهر ارزان وي یا که زهر څوک په پور درکوي زهر په پور رانیسل دغه ژوند چې هر دي د کا مرګ مرګ راځي چې ټوله نور له ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان وښنو په ژوند کې دوه شان دي یو ضرورتونه دي ارتیاوي دي بل پرمایشات دي په کول کې خويندې او ورونو هر څوک چې دي خو به د پدغه حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي اقتصادي مشکلات دي دوی به د پرمایشات څخه لري سي یوازي ارتاو ته پکتو هغه شانت پکتو چې بيخي هیڅ نور سره کیږي چې هغه درې وخت یا دوه وخت اخلي پخلي دي دغه کې د کمونه وکی سپما دي وکړي د کورنۍ سرپرستان دي ډیر نه په تکلیف وي پرمایشات هغه مال د پریز چې کله په اقتصادي حالات سم سو سمې ولیدي بیا کول سي چې هغه پرمایشات مکتب لار سي واغ ان تر سره سي
او کدا وضعیت هم د شپات شي لوي خونه کار ونه وسیله بل خو د کورنۍ ارتیاوي وي وضعیت څومره خطرناک کېدلای سي
زیات خطرناک کېدلای سي بد تجرمونو مور ده بیا به داسې چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګړي هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي یا به مې په چاړو چاقو وهي او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره سته هغه به م راڅاخلي
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره سي
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی یا پلی کوو کم تر کمه د عمري عدالت یوه پاڼه ولولي همغه دي تطبیق د زرګونو ځوانانو د کار زمینه به برابر کړی وي او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلی او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي راګرځولي وي تر ټولو شکارداري چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسی هغه بانکونه وي که موسسات وي او شخصي پنګوال وي دا ډیر شدی دا کولای سي چې زرګونه کسان پر کار سي خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دي نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي او چا څه وایي او نور څه وایي چې 2 میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي ماته ځینې خويندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازی ژغ واوري داسې خويندې دي چې هغه وایي چې په میاشت میاشت د غوړې ډوډۍ مخ نه دلیدلې د دیګ مخ نه دلیدلې چې دیګ څنګه دی په میاشت میاشت انداس خويندې هم ستا چې کونډیان دي چې مشته میسجونه کوي ژغونه راسرسته چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي بیا هغه کسان لیکي چې هغه د موسساتو یا دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څو ورکړي اخلي پخلي لپاره نقطې پیسې ورکړي یا هم وړو غوړي بل څو ورکړي باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډیر ستا چې دوی وایي زنشتمن د خپل کورنۍ غړي پکښ لیکي دغه کونډیان نه لیکي یا چې لیکلي نمونه بیرته للی څخه ایستلې هغه په غلس کې چې په خوا نوم هغه نوم ورڅ ایستلې پر ځای د څوک لیکلي وی چې هغه واسطه ولري هغه یو څوک ولري نو حالت دردونکې دی هله مودا د چې حالت ژر تر ژر تغیر سي ک تغیر نسی لوجه ډیر غټه بدمرغي ده ډیر لوی بدمرغي د همدې لوجه څخه ډیر بدمرغي د همدې لوجه څخه رامسته کیږي هله مودا د ارزو مودا د چې حالت تغیر سي خپل مسولین خپل پر پلانونه باندې او خپل پر موضوعات باندې او پر خپل کروڑو باندې لسره بیرته غور وکړي هم دی ولست مراجعه وکړي هم دی ولست دا سیغي خلاص کړي لکه څنګه چې دوی خپل وای چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامسته کړي دي هله مونږ دا چم داسي وسی
ډیر زیاته مننه وطن دوست صاحب تاسو ژوند یو سلامات اوسئ
خوشاله اوسئ ډیر مننه
درن دوستانو دا و دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبري وشولې لمکسره په خبرونه کې میلمه و د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست تر بیا پر ځای کې چې است الله مال او ملګری
Hey.
فیسبوک کاروي
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
سکی غریب